روغتیا د ژوند شتمنی
صحت او زندگی
السلام علیکم نن د مارچ 23 د توبرکلوز یا نری رنز نړیواله ورځ ده هر کال دغه ورځ د نری رنز په تړاو د عامه پوهاوی د زیاتېدو او د دغه ناروغي د لمنځه وړلو د هڅو په هدف په ټوله نړۍ کې لمانځل کیږي ملګری ملتونه وایي تیر کال افغانستان کې د نری رنز شاوخوا 15,000 مثبتې پیښې ثبت شوې دي پوښتنې دا دي چې نری رنز څه ډول ناروغي ده ولې او څه ډول انسان په دې ناروغۍ اخته کیږي عمده نښې نښانې څه دي د درملنې امکانات څومره دي روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې همدا شیبه پر همدې مسلو له دوو متخصصو ډاکټر صاحبانو سره خبرې کوو کوربه مو زه اسد الله لودین یم او راسره میلمانه دي د کابل طبي پوهنتون پخوانی استاد احمد الدین معارج او د مقاوم تبرکلوز د څانګې مسول ډاکټر هاشم خان امیرزاده اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې خبرونې ته په دغه شمیرو اړیکه ونیسئ یا کچیرته د لګښت د اړیکه د لګښت واسنه لري موږ ته لان زنګ یا مسکال وکړئ زمونږ تخنیکی همکار شفیق عیار به بیرته هڅه وکړي چې تاسو سره اړیکه ټینګه کړي د سټوډیو د تماس شمیرې درته اعلانوم 00 22 12 45 01 01 دا خبرونه همدا شیبه پر رادیو سربیره د ازادۍ رادیو پر یوټیوب او فیسبوک هم په ژوندۍ بڼه کتلی شئ ورزو بحث پیلو د کابل طبي پانتون پخوانی استاد خاغلی احمد الدین معارج استودیو سره وصل شوی دی بل میلمه مو د ټلیفون لار را سره دی معارج صاحب بحث بل تاسو نه پیل کو توبرکلوز یا ټي بي دا څه ډول ناروغي ده او ریدونکو ته څنګه ورپیژنې
زم په خپل ورته تاسو ته او ټول هیوادوالو ته سلامونه وړاندې کوم خدای دې وکړي ټول روغ او سلامت اوسئ توبرکلوز چې په انګلیسي کې توبرکلوز او په پښتو کې نری رنز او په عربي کې ورته څه وایي یو مزمنه اما د نیک مرغه د مخنیوي وړ ناروغي ده چې د یو خاصې بکتریا په واسطه باندې رامنځته کیږي دا ناروغي پخوا زمانو کې ډېره شایع ناروغي وه خو د نیک مرغه د درملو د پرمختیا په واسطه باندې نن ورځ دا ناروغي اوس تر کنټرول لاندې ده او که څه هم پیښې یې په هر کال کې زیات لیدل کیږي خو بیا هم د پوره او بشپړې تداوی وړ ده
بله او مارش صاحب دغه تاسو ویل چې باکتریا نه رامنځته کیږي دغه باکتریا په محیط کې موجوده ده او کنه لګیدونکي یا کوربه انسانان دي یا هم نور حیوانان
د باکتریا مو یاد کړل دا یو ځانګړی خاصه باکتریا ده البته په انګلیسي کې د دینوم هغه انګلیسي نوم یې مایکوباکتریم توبرکلوزس ده او خاصه باکتریا ده چې نسبت نور باکتریاو نه فرق کوي دوه درې خاص فرقونه لري یو فرق دا ده چې دا ډېره کوچنۍ باکتریا ده یعنی د دې کوچنیوالي د خپل دغه کوچنیوالي له سببه د زیاتې مودې لپاره په هوا کې پاتې کېدای شي یعنی په مځکه نه کېږي که چېرته په هوا کې ګډه شي نو ډېرې مودې لپاره پاتې کېږي او بله ځانګړتیا دا ده چې دا د یو شحمي قشر په واسطه باندې پوښل شوې ده چې زیاته مقاومه ده په دې عادي یا روزمره او موادو باندې چې باید نور باکتریاګانې یا میکروبونه پرمړې شي متاسفانه دا په لږ په سختۍ پرمړې کېږي په تېرې بیا کله چې د انسان وجود ته داخله شي عادي وجود شان البته کمتر تاثیر پرې کوي د وجود هغه کیمیاوي مواد چې باید باکتریاوې له منځه یوسي یا له منځه لاړ شي دغو په واسطه باندې هغه متاسفانه دا نسې کولای په اسانۍ سره له منځه یوسي البته تاسو د خپل بخبات باندې وایئ دوی هم سدا معمولا د هوا له لارې نه د ساه اخیستنې له لارې نه له یو انسان نه بل انسان ته انتقالیږي کله کله کېدای شي د ملوثو شیدو د څښلو یا د غوښې د خوړلو په واسطه باندې هم کله کله انتقالېدای شي خو زیاتره معمولا د ساه اخیستنې په واسطه باندې له ناروغ شخص نه له ناروغ انسان نه روغ انسانانو ته انتقال مومي
بله او مارش صاحب یو بل پوښتنه هم تاسو نه کوم بیا راځو په افغانستان کې وضعیت باندې له ډاکټر صاحب میرزاده سره خبرې کوو دغه توبرکلوز څنګه په درېمو درجه هیوادونو کې ډیر دی په غریب هیوادونو کې ډیر دی او کنه ټول هیوادونه پرمختللي او د درېمې او دویمې درجه هیوادونو ورسره لاس او ګریوان دي بله مارش صاحب
د دې مرض شیو په ټوله نړۍ کې یو برابر ده، یعنی تقریبا یو په څلورمه د دنیا خلک په دې ناروغي باندې البته د دې میکروب سره مواجه کیږي. اما متاسفانه دا ناروغي ډېره شایع په بیرته پاتې مملکتو کې او په غریبو مملکتو کې ده. یوه خبره زه باید یادونه یې وکړم، هغه دا چې دې مرض ته پخوا د غریبانو مرض هم ویل کېده، د فقر مرض هم ویل کېده، او یا د خفګان مرض هم ورته ویل کېږي. ځکه دلیل دا ده چې په شویو د مرض په ټوله دنیا کې یو برابر ده، اما په غریبو مملکتو کې زیات ناروغان پیاخته کېږي چې دغو دلایل البته فرق کوي. دلایل دا دي پرمختللي مملکتو کې هغه امکانات چې اوس موجود دي، البته هغه مادي او معنوي امکانات چې د انسانانو لپاره موجود دي، د دې سبب کېږي چې د ناروغي کنټرول زر وسي او یا په زر سره زر انتقال، حتی زر انتقال نه شي بل انسان ته. اما په غریبو مملکتو کې، بیرته پاتې مملکتو کې، د فقر، د کورونو د ګڼې ګوڼې، د انسانانو د ګڼې ګوڼې، همدارنګه د غذایي موادو د کمښت او د وقایوي موادو، البته یا د وقایوي تدابیرو د کموالي په نتیجه کې زیاتره په غریبو مملکتو کې لیدل کیږي.
بله، کور ودان. ډاکټر صاحب محترم، بیرته تاسو ته راګرځو. ورځو کابل ته. د مقاوم تبرکلوز د څانګې مسول ډاکټر هاشم خان امیرزاده هم بحث سره ملګری شوی دی. امیرزاده صاحب، ستړي مشي، په کابل کې وضعیت څنګه دی؟ ښاغلی مارچ چې له موږ سره له لندن نه ملګری دی، هغه وایي چې په پرمختللو هیوادونو کې هم دغه میکروب یا دغه باکتریا شته، د تبرکلوز خو وایي چې دا سل یا تبرکلوز یا نری رنځ یا وخت غریبانو په ناروغي یادېده، یا د هغو هیوادونو کې ډیر و چې خلک یې بې وزله دي. او کله چې د بې وزلۍ یادونه کوو، متاسفانه چې افغانستان هم یو له هغو هیوادونو دی چې خلک یې ډیر بې وزله دي، بشري وضعیت نازک دی. په افغانستان کې وضعیت څنګه دی؟ تبرکلوز د ناروغانو شمیر معلوم دی چې تیر کال څومره کسان پرې اخته شوي؟
مننه جناب لودین صاحب، تاسو ته او د ازادي رادیو اوریدونکو ته سلامونه او خوشحالي ولرئ. د جناب ماری صاحب د خبرو په تایید سره، دا په ټولو مملکو کې تر اوسه محوه شوي نه دي، لا اوس هم شیو لري، خو شیو د نفوسو په اساس لږ متفاوت دی. په افغانستان کې وضعیت د تبرکلوز ښه ده، او تقریبا تیر کال که تاسو چې وویلې روغتیا نړیوال سازمان تقریبا 8000 کسان تخمینوي چې په دغه مرض اخته شي، خو تیر کال زموږ د نری رنځ د کنټرول ملي پروګرام په دې توانېدلی چې تقریبا د 50000 په شاوخوا واقعات د تبرکلوز یا نری رنځ تشخیص او درملنې ته معرفي کړي.
ښه، مننه کور ودان. ښاغلی امیرزاده، د غشمیری چې تاسو یاد کړی، بله، او د روغتیا نړیوال سازمان له خوا نه هم وړاندې شوی دی. په افغانستان کې د تبرکلوز د ناروغانو یادونه وشوه، دغه نښې نښانې هم دا وایي اوریدونکو ته، بیا به اوریدونکو ته هم نوبت ورکول، اوریدونکو سره به دا بحث همداسې مخ ته وړو. هم دا نښې نښانې ښاغلی امیرزاده څه دي؟ کومې نښې نښانې انسان په خپل وجود کې وګوري باید شکمن سي او وپوهېږي یا لاړ سي د معاینې لپاره چې بیا وروسته ممکن تبرکلوز وي؟
خوشاله اوسه. معمولا د نخې نښانې د نری رنځ یا د تبرکلوز نظر د بدن د عضوې پخته کېدو سره متفاوت دي. چې کوم ناروغان د سږو په تبرکلوز اخته وي، همیشه هغه مریضان بیا ټوخېږي. چې کله مریض ټوخي او خراش کې سره وینه ولري، دا بیا کېدای شي په تبرکلوز اخته وي. همدا نخې نښانې د یوي تبرکلوز یا د کسان چې د سږو په تبرکلوز یا په نری رنځ اخته وي ټوخېږي، تبلری د شپې خولې کیږي او وزن کمیږي او اشتیال لاسه ورکی خوراک نشي کولای. نور هغهونه د بدن په جیبي اختوي. همدغه عمومي نښې نښانې لکه بيشي د وزن بایلل، د شپې خولې کیدل، تبه، کسالت، دا شین لري کېدای شي بیا ټوخی ونه لري. نور اندامونه که په جیبي اختوي، نو د هغه اندام سره موازي ټول اعراض او علائم ښیي.
ډیره مننه کور ودان ښاغلی امیرزاده، بیرته راځو تاسو ته. اوریدونکو ته نوبت ورکو، اوس اوریدونکو سټډیو سره وصل دي، وار به شو خبرې به ورسره وکړو. ستړي مشي، د رادیو غږ مو لطفاً ټیټ کړئ، خبرې وکړئ. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له آزادۍ رادیو نه اورئ. و استاسو غاگ ناورو درالو غاگ در تمکت رازی که
السلام علیکم.
علیکم السلام ستلی مشای
لودین سرطا و استاسی ملمانو تا نیکی هیل و احترامات و سلامون اولاندیکم.
علیکم السلام، تاسو ته هم سلامونه او درناوی. لکم زاینه مو اړیکنی ولی او تاسو د توبرکولوز یا نری رانس په اړه باندې څه پوښتنه لرئ یا نظر لرئ مهرباني.
ما د زابل ولایت تشاجول ولسوالۍ څخه سره اړیکنی ونی.
ښه، مهرباني.
محترم ډاکټر صاحب، زه خمه د پوښتنه د توبرکولوز یا نری رانس دا د بدن پر کوم اعضاو باندې تاثیر کوي؟ پر ینه وو، سږي وو، پر زړه وو، پر دغو باندې کوي او کې پر نورو کوي. او په افغانستان کې په کال کې څونه مریضان په دې مرض باندې مصاب کیږي؟ او بل دا واکسین لري کې نه لري او ساري ده که نه ده ساري؟ نو دا زما پوښتنې دي.
ډیره مننه. کور مو ودان چې د زابل له شاجوی نه مو اړیکه نیولې وه، پوښتنې مو ولیکل شوې. ډاکټر صاحبان به وروسته درته ځواب کړي. یو بل اورېدونکی هم راخلو، بیا به تخنیکي همکار اشاره کوي چې د دویم اورېدونکي اړیکه پرې شوله تر څو چې بیرته وصلېږي. ډاکټر صاحب ته به نوبات ورکړو. ډاکټر صاحب، مارج اول به بحث له تاسو سره پیل کړو، بیا وروسته به هغه د پوښتنې ځینې اجزا راجی کړو ډاکټر صاحب امیرزاده ته. زابل نه چې کوم اوریدونکو اړیکه نیولې ول شاجوی نه ویلي چې توبرکلوز د انسان د بدن پر کومه برخه باندې بریث کوي او واکسین لري او کنه؟
البته د ورور د بخنه په ارتباط باید ووایم چې توبرکلوز یو ساري ناروغي ده، او که داسې درته کوم چې ډېر شدید ساري ناروغي ده، دا به خبرې ځکه چې باید موږ هېوادوال متوجه سي دې ټکي داسې شدیدن ساری ناروغی ده نه یو سری نه بسری ته ډیر په سادګۍ باندې انتقالیږي. او په عمومي سره سره دا ناروغي دوه رقم دوه شکل لري. یو د سږو ناروغي ده، د سږو نری رنځ ده، او بل د سږی نه د خارجو اعضاو د نورو اعضاو ناروغي ده. البته اتیا فیصد یا تر پنځه اتیا فیصد معمولا د سږی ناروغي رامنځته کوي، خو په پنځه لسو تر شلو واقعاتو کې فیصدي واقعاتو کې نور غړي هم البته متاثر کی یا ناروغ کی. په نور غړو کې معمولا په افغانستان کې څنګه زیات دلی دي د مغزو التهاب د سیمینجایټس ورته وایي، یا د مغزو د پردو التهاب ده، او همدارنګه د اړوکو التهاب ده، د اړوکو توبرکلوز ده چې معمولا په افغانستان کې زیات دل کیږي. او د ما په خپلو هغه کې په حوادث کې سماجات دلی په افغانستان کې، نو همدارنګه د رحم یعنی د میرمنو رحم ته البته کله زیاتره انتقالیږي سي په هغو کې د ماشوم د نه زیږېدو سبب کېږي پایله کې. همدارنګه کیدای سي د ناروغي بډوډۍ ونیسي، او کیدای سي په بعضې واقعاتو کې البته پوستکی یا جلد هم ونیسي. معمولترین خارجي سږي نه خارج زیاتره معمولا غدې نیسي، چې موږ هغو ته زیلۍ وایو البته په پښتو کې. دا غدې کیدای سي په غاړه کې یا د وجود په نورو برخو کې کیدای سي دا شکل پیدا سي. معمولا زیاتره البته همدغه د سږو ناروغي ده.
بله، مارش صاحب، تاسو مخکې یو بحث ته اشاره وکړه، زه غواړم چې لږ زره دغه بحث راوشار بو. تاسو ویل چې په خوا د غریبو او بېوزلو کسانو په ناروغي باندې هم مشهوره و دغه نری رنځ، چې په پښتو کې نری رنځ بولي، لاتین یا هغه انګلیسي اصطلاح توبرکلوز ده، او په عربي کې ورته سل وایي. پښتانه هم د ژبې هم کله ناکله د سل په نوم باندې پیژني. څه لامل ده چې له غریبو او بېوزلو کسانو سره د دغه ناروغي لاس او ګریوانتوب دی؟ خواړه چې مناسب نه وي د انسان د وجود دغه ویروس یا دغه میکروب یا باکتریا په اسانه برید پکوي، او کنه کله محیط داسې وي چې مثلا نظافت پکې مراعت نه وي یا محیط چټل وي، له محیط اخیستل کیږي؟ یعنی لامل څه دی چې تر ډیره د دغه ناروغۍ لاس او ګریوانتوب یا سروکار له بېوزلو کسانو سره دی، نظر هغه بډایه کسانو ته یا بډایه ټولنو ته؟
ډېره ښه پوښتنه ده. دې ته باید ټول هېوادات ډېر پام وکړي، ځکه واقعا دا په غریبو مملکتو کې د عواملو زیاتو سببو په واسطه باندې لیدل کیږي. یو سبب غذایي ده، خواړه دي. نمون په یواد کې خورځواکي زیاته ده، خوړو نشټ کمبود یا نشټواله زیاته په تیرې باندې پروتینو نشټواله. موږ تاسې کم حیواني پروتین خوړو لکه غوښه، هګۍ، شیدې، دا کمی یا لوبیا نه خود دال باقلی داسې کم خوړل سي دا یو سبب هم دغه ده. یعنی یو عامل د دې میکروب ته زمینه مساعدوي همدغه د خوړو کمښت ده. دوم د چاپیریال عوامل دي. په چاپیریال کې د طب له نظره یا د روغتیا له نظره یو سړي ته پکار ده چې په کوم وجود کې چې هغه اوسیږي باید څلور متره په څلور مترو کې باید اوسیږي. یعنی په یو څلور متره خونه کې باید یو انسان اوسیږي. اما په افغانستان کې زموږ په هیواد کې کورنۍ دمونږ ګڼې دي، معمولا زیات اولادونه لري، کورنۍ زیات غړي د کورنۍ کې اوسیږي. په یو کوټه کې معمولا پنځه یا شپږ کسه یا اته کسه کله کله اوسیږي. نو دا یې بل سبب ده، ځکه دا ناروغي له یو انسان بل انسان ته د نږدې تماس په واسطه رامنځته کیږي. دغه نږدې تماس په افغانستان کې بې حده زیات ده. دا هم د غربت سبب نتیجه کې ده، ځکه موږ زیات
بله.
بل سبب دا ده چې معمولا موږ دغه محیط چاپیریال هم سم نه ده. په دغه چاپیریال کې په چاپیریالونو کې زیاتره نورې ناروغۍ شته چې هغه ناروغۍ د انسان وجود ضعیفه کوي، مقاومت یې خطر راولي. مثلا زموږ په هیوادو کې د داسې ناروغۍګانې دي، نورې ساري ناروغۍ لکه سرای یا نورې ناروغۍ زیاتې پېښېږي. نو دا په عموما د موږ د وجود معافیت راښکته کوي. په نتیجه کې دا د دې سبب کېږي چې زر تبرکلوز ونیسم یا نورې ناروغۍ ډېرې شاید دي، لکه شکر ناروغۍ ډېره شاید ده. یو بل سبب دا ده چې په دغو هیوادو کې چې خلک د مخدره مواد استعمالوي، په تېره بیا لکه چرس زموږ په هیواد کې زیات استعمالېږي یا دغه نور دواګانې زیات استعمالېږي. نو له یوه سګرېټ نه یا له یوه سګرېټ نه هغه نه چلم نه څو کسه یو ځای استفاده کوي. په دې د په نتیجه کې هم دا سبب ناروغۍ رامنځته کېږي. دا هم د غربت نتیجه کې پیدا کیږي، ځکه که ځوانان کار ولري دغه ته مسؤلیت مسایدې یا هر څوک ځان ته خپل چلم مسؤلیت ولري هم نسي په دغه نتیجه د صورت کې کېدای شي د ناروغۍ هغه شوې کم شي. نو عوامل دي. بل دا چې خدماتو ته البته سي خدماتو ته لاسرسی نشته. د کلینیکونو لري لري واقع شي خلک نسي کولای واکسین وکړي. غریب هیوادو کې ترانسپورت کم ده، خلک انتقال مسی اولادونه مسی انتقال ولای شبخانو ته سیوته واکسین نه وکي. او بیا که واکسین هم کی په بازي وادات وکي، موږ په هیواد غریب هیوادو کې برق نه سي یخچال کې، غو واکسین په غلط لازم اندازه باندې وساتي، کله کله برق قطع کیږي. نو کسان دا کنټرول شاید وسی، خو معمولا اکثرا دا واکسین خراب شوی هغه مریضانو ته تطبیق کیږي. د غل نتیجه نه هم د نورغي پیدا کیدای شي.
ډیر مننه کور ودان ډاکټر صاحب مارج. ډاکټر صاحب امیرزاده، اوریدونکو ته بلګ ورستنوبات ورکو، لتاسو نه دا پوښتنه ما کوله چې مارج صاحب دا بحث واضح کړي چې په غریبو ټولنو کې یا په بیوزلو ټولنو کې دغه ناروغي او څه زیاته ده. تاسو د توبرکلوز د مخنیوي په مرکز کې کار کوي، د مقاومت توبرکلوز په څانګه کې مسولیت لري، لناروغانو سره په یو ډول سره کار دی، تر ډیره د ټولنې کوم قشر په اخته کیږي؟ آیا ویلی سو چې په ماشومانو کې هم د توبرکلوز پېښې شته او کنه یوازې د زیات عمر لرونکو کسانو سره مخامخ کیږي؟
کور مدن نورین صاحب، د تاسو له سوال نه دا څه باید ویل شي چې هیڅوک د توبرکلوز نه په امان کې نه پاتې کیږي. خزه نارینه ماشومان ټول پاتې کیږي، خو نظر پرقامو چې موږ په لاس کې لرو. او اول خدای چې دا ناروغي د یو سپایل لري او مسلس لري چې بې سوادۍ، غربت او ګن کورنۍ په دې کې په دې کسانو کې دغه سپایل د توبرکلوز عامل کېدای شي، یعنی خطر فاکتورونه دي. د ارقام په اساس چې موږ لرو تقریبا سلور فیصد زنانه هغه زنانه وو چې د باروري په عمر کې وی په توبرکلوز اخته شوی نظر په ارقامو چې شته اوس، او دوی سلور دیش فیصد تقریبا نارینه په اخته شوی، او اطفال هم یا ماشومان هم د توبرکلوز نه په امن کې نه دي پاتې شوی. او د ارقامو په اساس تقریبا 2% زموږ ماشومان دوانانو په توبرکلوز اخته شوی دي. او معمولا یعنی لکه مواری صاحب هم ویلی چې اکثرا د څوک په توبرکلوز اخته کیږي خلک، او د ارقام چې موجود شته دی دلته موږ سره تقریبا 3% ناروغان د څوک په توبرکلوز اخته شوی دي.
بله، یعنی د سګو ناروغي چې ټوخی ورسره وي شدید ټوخی دا تر ټولو ډېرې پیښې لري. کور ودان امیرزاده صاحب، په افغانستان کې دغه د توبرکلوز د مخنیوي مرکز هم فعال دی، فعالیتونه کوي، ویلی سي اوریدونکو ته چې په کابل سربیره په څومره شمیر ولایتونو کې ستاسو مرکز فعالیت لري او داسې ادعا کولی سو وایو چې د افغانستان په ټولو مرکزی ولایتونو کې ستاسو د مرکز څنګ شته او خلک کچیرته توبرکلوز درې حالت درملنه کیږي؟
اوریدین کې تا باید ویل شي چې لکه مخکې هم موږ وضاحت ورکړی دا د نری رنځ د کنټرول ملي پروګرام د عامې روغتیا وزارت د یو د برنامو څخه یو ملي برنامه ده او دا په ټول افغانستان کې تقریبا د 10000 په شاوخوا کې صحیح مراکز چې شته په دې د 800 په شاوخوا کې موږ تشخیصیه او تداوی مرکزونه لرو چې د عامې روغتیا په حمایت سره دغه خدمات هلته پر مخ وړل کیږي او د کابل نه یعنی هیڅ ولایت نه دی پاتې چې هلته موږ تشخیصیه مرکز او تداوی مرکز د توبرکلوز یا د نری رنځ خدمات ونه لرو. هلته ترین شوی تربیه شوی ډاکټر نرس او د لابراتوار ټکنالوژیست په صحي مرکز کې هم په دولتي یا اماراتي مراکزو کې هم په شخصي مراکزو کې موږ کسان روزلي دي او د خلکو په خدمت کې بوختي لاوس.
ډیر مننه کورمو ودان ډاکټر صاحبانو را سره و سي مننه چې زموږ بلنه مو منلې د تبرکلوز په اړه باندې بحث کوو د یک شنبه په ورځ چې د مارچ 23مه یا نن ده د تبرکلوز نړیوال ورځ لمانځل کیږي. دا چې تبرکلوز یا نری رنځ ډول ناروغي ده په دې اړه بحث لرو. اوریدونکو ته نوبات ورکوو. یو اوریدونکو استودیو سره وصل دی. ستړي مشي روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له ازادي رادیو نه اوري.
مننه لودین سه محترم عطا سلام او د ملمنو په خوینه او دین کو ته سلام
او ډیر مننه. ستړي مشي همدار صاحب لغمانه ماړي کني ولې تاسو د تبرکلوز پاړه باندې یا نری رنځ پاړه باندې څه نظر لرئ څه معلومات لرئ په سیمه کې او کوم پښتنه هم لرئ مشخصه مهرباني.
مننه لودین سه زه هم دا وایم چې د له شکه بای او خطرناک بیماری ده او مریضی ده او د خلکو په حواله دي چې کم ده. مثال خلک په دین نه پوهیږي کنه خبر تبرکلوز دا به زی مطلب ډاکټر ته به مراجعه کوي او ډاکټر هم دومره ظرفیت نه لري په دې کلو باندو کې بس اسی اسناد اخیستي هغه مخ خپل که خو پون چې هغه لودي چې محترم زه درته دا یقیني وایم هغه دې مریض غم نه کوي هغه دې خپل دوا د خرڅېدو غم کوي او بس یو پند دوا ورته وتړي وتړي او خلکو په هاوه کم ده. او بل دغه مرض سره مریض بیخي مرګ سره مخ دی. مخکې ډاکټر صاحب مېلمه مو ویلې چې دا وزن کم دی او دا اردونه یې دا ټول بیان کړل. نو بیا دغه کله تشخیص چې دغه دبلیو ایچ او له خوانه ورسره کنه په خوا خو موږ اورېدلې وو لیدلې خو خپل په سترګو او دې مریضانو سره دسې د فضا لپاره مرسته چې دی اوس په دې دغه تشخیص او ګولې ورکي او نور دا خو مریض ډیر کمزور دی ډیر که داسې خلکو اقتصاد هم ډیر ضعیف ده. دغه نړیوال سازمان دغه په دې دومره هلې ځلې کوي په دې نړۍ کې دومره خلکو ته د هغه صحت را برخه کې کار کوي. نو دغه ته لږ توجه وکړي چې دغه مریضانو سره لږ حکومت وکړي د فساد په څیر چې دغه موږ اورېدلې وو باید هغه یقیني شي. اوس هم اکثره مریضان دوا خوري خو دې سره غذا و نه خوري چې ښه خواړه و نه خوري هغه دوام د دې پورا کار نه کوي. او بل هغه ډاکټرانو نه زه دغه غوښتنه کوم چې هغه خلک خو صحیح ده لودي چې په هواي نه لري خو تاسو ته مراجعه کوي باید لکه څنګه چې د طبي مریض دوی د مالاریا د مورکی دي نه معنی کوي دا چې باید دوی د اول د مریض تشخیص او هغه کې په هغه ورکی پرچا څه کوي تشخیص د مرض وکا یا خو به مریض نه ځورېږي مرګ سره به نور هم نه مخ کېږي او بل به خبرې خرچ هم بېځای نه کېږي.
بله همدار صاحب مشخصه پوښتنه هم لرئ؟ کور ودان همدار صاحب چې اړیکه ونیولې وه سلامت اوسئ. کور مو ودان. بل اوریدونکی هم سټوډیو سره وصل دی. ستړي مشي روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له ازادۍ راډیو نه اورئ.
مننه خیر یې چې سلامونه نیکلی تاسو ټول اوریدونکو ته خدای دې چې روغ او جوړ بس.
و ډیره مننه. کوم ځای نه دی اړیکه نیولې ده او تاسو د نری رنځ تبرکلوز په اړه څه وایي او که پوښتنه هم لرئ مهرباني.
مننه خیر یې چې زه علاوالدین خاکسارم د هلمند ولایت نوې اړیکه نیولې ده. پښتنه او دغه میداد چې هلمند ولایت نه اړیکې نیولې. هلمند ولایت یو پراخ ولایت دی. د افغانستان په جغرافیا کې لسم حصہ هلمند ولایت دی. هلمند ځینې ولسوالۍ ډېرې لرې وي، لکه اوس بارانچا د دیشو ولسوالۍ ده، یا دوری په شمال کې مساکلا د نوزاد نو میشت باغران دي. دغه ولسوالۍ ډېرې لرې دي. هلمند کې که یو مرکز وي نو هغوی بسنه نه کوي، نو هغوی به دې بسنه نه کوي چې د هغو ولسوالۍ خلک دې مرای چې دلته دې تداوي وکړي. یا او بل د دا مرکزونو درودل به چې هم فکر کوم سمبولیک به وي، دا چې خاص څه معنه دي ویلي چې خلکو ته دې هغه رقم خدمات وړاندې کړي وي چې خلک زندې راځي و چې په دې برخه کې دا نري رنځ یا تر تبرکلوز خلک تر دې بریده د شخصي مراج روغتونونو ته مراجعه کوي، یا چې د هېواد نه بهر پاکستان او داشانې نور هېوادو ته. هیله ده چې دوی هلمند کې ډېر پام ورته وکړي او مرکزونه ډېر کړي او د سمبولیک ډول څخه یې عملي ډول ته واړوي.
همدومره خاکسار صاحب، نور څه پوښتنه نه لرئ؟
نه، بله پوښتنه نه لرو، نور څه وخت ولرئ. السلام علیکم.
ډېره مننه، سلامت اوسئ خاکسار صاحب. یو بل اوریدونکی هم راخلو، بیا به ورسو ډاکټر صاحبانو ته. ستړي مشئ، آزادي راډیو نه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اورئ.
خدا پاک دې مان قبول کړي جناب صاحب. سلامونه تاسو ته د غدي راډیو ټول محترم اوریدونکو ته. تلم هلمند ولایت څخه
مهرباني وکړي اتل صاحب، ستړي مشي. تاسو هم له هلمند نه تاسو څه وایي د خبرونه پاړه؟
مننه، خدا پاک دې قدر وکړي. لو دې صاحب محترم یو ځانګړي سلام مننه تمام د ډاکټر صاحب ته. لو دې صاحب محترم د پوسټ د ډاکټر صاحب سره لرم اول پوسټ کوم دا غوړي چې مثال خبري تبرکلوز باندې سړی مثال خبري یا پنري انز اول ما راخته یې تر کوم مثال خبري کوم نشي. مثال د انسان په بدن کې ترګندې چې انسان پوڅي چې ما تر د تبرکلوز د نړۍ انز ناروغي راځي. دا بل د ډاکټر صاحب هم ته پوښتنه درلودې صاحب محترم چې اوس که مثال د خبري پاس کو یو مېرمن ماشين په ګډه ولري، مثال د خبري په ناس ولري یو ماشين کچېره، هغه مېرمن لودین صاحب محترم مثال د خبري په تبرکلوز مرزي راخته یې امکان لري ستا چې ماشين په اخته چا بل چیرې مثال خبري خور انسان د شیدو ماشوم له شیدو ماشوم ورکی او هغه خور په انسان د خبري په نری راند اخته یې امکان لري ستا چې مثال د خبري هغه ماشوم په هغه ناروغي اخته تي. نو دا غوښته پښتنه د دین سره د ډاکټر صاحب باندې دي.
ډېر مننه کور مو ودان اوریدونکو چې اړیکه نیسي او خپلې پښتنې کوي. پښتنې مو یاداشت سوي دي. ډاکټر صاحب امیرزاده، اول تاسو د غدې دوه اوریدونکو پر پښتنو باندې چې له هلمند نه یو اوریدونکو اړیکه نیولې و د خاکسار صاحب په نوم باندې، او همدار صاحب له لغمان اړیکه نیولې و، پیاو ډول په هلمند کې د روغتیاي مرکزونو د کموالي پاړه ویل او د خلکو د عامه پوهاوي د کموالي پاړه، او زمون کې له لغمان یو اوریدونکو ویل چې ډاکټر صاحبان هم په ځینو سیمو کې البته ممکن استثناوي وای یوازې مالی اړخ ته فکر کوي، ډیر ناروغ پس نه ګرځي. څه وایي د دغه دوه اوریدونکو پښتنو باندې تبصره وکړي، بیا به ډاکټر صاحب مارش ته نوبت ورکړو.
کور مدام جناب لودین صاحب، اول خو د لغمان غازموږ ملګری ته ورشو چې دوی وایي چې خدمات په مراکزو کې یعنی ډاکټران خپل جیب ته یا پیسو ته فکر کوي او سوچ کوي. زه دا ورور ته دا وایم چې موږ وویل چې تقریبا په افغانستان کې چې تر څلور زرو شاوخوا کې روغتیایي مراکز فعالیت لري، یعنی تر اته سوو نه ډیرو مراکزو کې موږ د تبرکلوز تشخیص او تداوي امکانات لرو، او هغه تشخیصي وسایل چې په امریکا او په جرمني او په روسیا او په نورو نږدې ممالکو کې هم استفاده کیږي، موږ هم دا اوس په لغمان کې لرو، په نورو ولایتو کې لرو. او دوی کولای شي چې دولتي یا اماراتي روغتیایي مرکز ته د تبرکلوز د تشخیص مرکز ته ورشي، اولته تداوی ان شاء الله ژر تر ژره کیږي. بل دا چې خوراکي مواد او په ارتباط ویل چې په خوا کومه کېدو رښتیا وایي چې په خوا دغه د ټي وي یا د نری رنز ناروغان سره میاشتنۍ خوراکي مواد د نړیوال خوراکي سازمان له خوا کومک کېدو، خو دا کومکونه د عادي تبرکلوز یا سسپټیبل یا حساس تبرکلوز ناروغان سره نشته. په کوم ناروغان چې په مقاوم تبرکلوز اخته وي، موږ په لاسو ولایتو کې دغه خدمات لرو، هغه دغه مزان ناروغان ته دغه کومکي غذایی مواد چې ښه غذایی ارزښت لري ورته ورکولای کیږي. بل دا چې د هلمند دغه ورور ته چې وایي خدمات په ولایتو کې یعنی په هلمند کې سمبولیک دي، دغه ورور ته زه باید دوه ایم چې همداوس همدغه اپډیټ یا 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 جدید نوی ماشین د جین ایکسپرت په نامه چې په دوه په یو ساعت کې تقریبا چې دا الټرا کارتریج اوس استفاده کیږي نوی ماشین او نوی امکانات موږ فعلا په ګرش ډیچ کې روغتیایي مرکز کې ملرو په متقاله کې ملرو دننه هلمند په دې بوس روغتون کې هم دغه خدمات لرو چې دلته موږ مصرف یا د پول ډاکټرانو مرکز د اداره لرو خدمات لرو او ډیر استاندارد خدمات هلته کیږي خلکو ته وړاندې کیږي.
بله خور ودان امیرزاده صاحب په دې لچې دغه اوریدونکو چې له هلمند نړۍ کني ولې واخ اکثر صاحب پونم باندې اوریدونکو یو د پخوا کنو خبر وس خبر شې دغه د بوست روختن په ګډون په څو لسوالیو کې د توبرکلوز د تشخیص او درملنې امکانات شته که خدای مکړه د کورنۍ کوم غړی پختکی کولای سي چې مراجعه ورته وکړي خو یو اومداستون زده ده چې په افغانستان کې خصوصا په هلمند کې سیمه پراخ دي ولسوالۍ لري پرتی دي او ممکن ټول ولسوالۍ ته رسیدنه مشکل وي خدا خدای چې حداقل د مرکزونو په کچه باندې دغه اسانتیا وشته.
په بخښنه سره چې بیا مداخله وکم وضاحت ورکم چې د هلمند په ټول مسیحي روغتیا مرکزو کې د توبرکلوز خدمات حتمان شته او دغه دوه درې تقریبا درې تشخیصیه نوې تشخیصه وسایل چې هغه د جین اکسپرت وایي جین اکسپرت ماشین
بله
هغه ماشین په نړۍ کې دبلیچو معرفي کړی دی او دغه موږ تقریبا یو سل څلوېښت نه اضافه ماشینان لرو درې څلور ماشینان موږ په هلمند کې لرو چې یو یې په مسافله او بل په ګرش کې او بل په بوس کې نور د مایکروسکوپي د تشخیص خدمات په نورو ولسوالیو کې هم موږ لرو دوی د مرکز ته مراجعه کوي خامخامو یا خراج که عمل در جای بجای در مایکروسکوپ و واسه معاینه ورده که و یادا چه سمپل انتقاله و تشخیصی مرکز در مریض است نپازا بگی فقط تشخیص ده دوی مراجعه و که انشالله تشخیص آسانه و مفته که گی
کور مودان امیرزاده صاحب خاقل مارج اتل صاحب یو بل اوریدون که و چه لحلمان نیالی کنی ولی و هغه یو پختنه وکړه البته یو پختنه مخکې جواب سولا چې نخې نخانی وي کېدای سي بیا ورته تکرار کوم ممکن زینو اوریدونکو وسره دونی ولي وي زمين کې دوا نور پختنه هم وکړي وای کچیرته مور په ګېډه کې ماشوم لري او دغه مور په توبرکلوز یا نری رنځښتوي هغه ماشوم څنګه وو پالي آیا هغه ته انتقالیږي کنه او کچیرته مور د شیدو ماشوم لري ماشوم ته تای ورکي او دا په دې توبرکلوز زختوي هغه ماشوم څنګه وو پالي دغه پختنه کې کولای سي تاسو جواب کړئ مهرباني.
مننه خوشاله سم سی بیا مو هیوادوال ډیر علاقه لري سی په دې مسایل باندې پوسی د ناروغي د علائم په ارتباط باندې باید وایم څو علامې مهمه علامې دي. اوله تبه ده ډیره شدیده تبه نه وي خو تبه متوسطه تبه موجوده وي. دومه ډیره مهمه علامه د شپې له خوا نه خولي او درېمه علامه مهمه علامه د اشتها نشتوالی او د وزن بایللی دا د ناروغي عمده علامې دي. کچیرې سګه پیښتې نو بیا ټوخې بل علامه ده چې ټوخې هم د هغه سره زمینه ده د غدري علامو سره خو د غدري علامې ډېرې مهمې دي. د درې علامې چې ما ذکر کړې بیا تکرار کوم د تبې موجودیت د شپې له خوا نه خولې د سې خولې لکه شبنم غوندې په دې وچ کلی باندې معلومیږي. کچیرې ناروغ ویدی او بل ویک سره ورته ګوري نو کاتالیسیس په وچ کلی باندې لکه شبنم غوندې خولې پرتې د دوه او درېمه ناروغي د وزن کمبل کمواله یا د ویشتال منځتس په نتیجه کې د وزن کموالي سبب کیږي. سړی ډېر ستومانه احساسي ناروغ ډېر ستومانه ای ماشومان وزن نه اخلي وزن بایلي ډېر او کچیر بیا سګه یختې نو ټوخه ورسره زایمه ای او کچیر تل سګې د باندې نور اعضاء وي دغه اعضاء یا غړو هغه خاص علامې موجود وي لکه کچیر سره ختبي ناروغي یا مغز په احساسي د سر درد د کانګو موجودیت د غاړې شخوالی ورسره موجودی کچیرته اړوکی په تاسو وی پړسوب موجودی پړو کې یو برخه د اړوکی درناکې پرسیدلې سره سوی کچیرته پوستکه په اخته یي نو کېدای شي د پوستکي تغیرات پکې لیدل کېږي او کچیرته غدودونه په اخته سوی څنګه د وخت یادونه وکړه نو هغه غدود پرسیدلې په غاړه کې او یا په نور برخو کې تخر لاندې ایا په دغه لنګیو کې دغه ساحو کې هغه پرسیدلې سوري کله کله آتا وبم ورکی نو دغه هغه ځنګړی علامې دي چې دل کې یو خبره بل یادونه کوم اول کې موږ د فرصت پیدا نو ستاسو ته وایم چې سم ډاکټر سره یادونه وکړه امیرزاده صاحب دا ناروغي زیاتره په کوچنیانو کې لپنځو کلو یې عمر کمی او لو کسان نسی ل 15 پتو عمر زیاتی زیاترینه شایع د دې مرض په دغه دوه کټګوري کې ده او په دریمه درجه په هغه خزو کې سي عمر ل 15 سنه تر 15 درسو یا تلوختو پوری یعنی هغه مایندې سي ماشومان دنیا ته راوړي د هغه پر مرحله کې د تولد او تناسل او یا ماشومان ته شیدې ورکي دوی خپل ډنګري کې ضعیف کیږي او وجود معرفت کټیږي نو دریمه کټګوري هم دغه خوندې دي او مایندې سي هم دغه کې زیاتره د ناروغي لیدل کیږي که چیرته یو ماشوم مور په فعال توبرکلوز باندې اخته وي او ماشوم ولري ماشوم په نس کې زیږیدل لاندې د دې چانس ته چې دغه ماشوم هم په ناروغي باندې اخته سي نو پس د ولادت نه باید حتما ماشوم تداوی سي دوا ورته شروع سي البته دا فرق کی نظر به غلامو سره یا تشخیص سره خو هغه مایندې سي ماشومان ته شودي ورکي که چیرې دوی په فعال ناروغي باندې اخته وي یعنی مرض ولري او دوا نه اخلي تداوی شروع سوي نه په سوي دي نو سن په سن باندې دغه ناروغ د ماشوم ورسره ناروغي کیږي نو دواړه باید همزمانه تشخیص او تداوی د دواړو وسی خو یو خبر یادونه کوم هغه دا که چیرته یو مور په ناروغي باندې اخته سوي او دوا ورته شروع سوي دوا ورته پیل سوي البته دا مور البته امیدواره ای حامله ای نو پس معمولا د درې هفتو نه وروسته یعنی لویو ورځو نه وروسته په ځینو مرحلو کې البته له درېو نه تر څلورو خو له نهو ورځو نه تر درې هفتو پورې معمولا دغه ناروغي د دغه دغه میکروب له کنټرول لاندې راځي وروسته له هغه نه کیدای سي چېرته ماشوم زیږي پس دغه نه ماشوم وزیږول سي هغه ماشوم کیدای سي چې ناروغي وانخلي ترې او که چېرته پرام کې نو بیا هم چانس ته هغه مرحله کې نو معمولا دا په دې پورې اړه لري کوم مرحله کې د ناروغ پیدا شوی ده البته لمور نه ده تاسو ماشوم پیدا شوی ده او په اساس باندې باید ماشوم هم تشخیصي او هم تداوی سي که چېرته مور په توبرکلوز باندې اخته وي دا په دې معنی نه لکه یو خبره باندې یاد ورېږم کله کله هغه مې نس ماشومان ته شو دی ورکی که چېرته دا ثابت سي چې ماشوم ناروغ نه لري یا ماشوم ته دوا پیل سي وي امور هم دوا پیل سي وي دا مور کولای سي خپل ماشوم ته شو دی ورکی په دې دلیل باندې په یو هغه باندې په یو شرط باندې دا شو دی ورکوي سي چې خپل امور خپ پروتین وخري پروتین د اټی زنه وای مستابد وخي وخري هغه وخري شو دی وخري کده سي نباتي پروتین وخري زه ټول ناروغانو ته مند او ته ته سي توبرکلوز باندې اخته دي د درې ګلاسه البته لوبیا نخود دال باقلی سیار شي په ورځ کې درې ګلاسه دوه وخت دوه خوړل اتمی دی ورته اتمی نه سیاګي او خریکاګي او وخت ورته لیدا کی دی ورته پیدا کی خو ډیر ښه وخت کنه پیدا کی دا اغم صحیح دی نخود دال باقلی خو په دې شرط چې ګاډي سو غني سره یو ځای او د خپل لاس دی ورته کچیرته تاغه اندازه مندي مندي پروتین ورته په ورځ کې ورسي کې کولای شي ماشوم ته شیدې ورکی خطرناک نه ده.
بله کور ودان ډیره مننه مارج صاحب. اوریدونکو ته بیا هم نوبات ورکو د اوریدونکو خپل خبرونه ده. یو اوریدونکو استډیو سره وصل دی. ستړي مشي ازادي راډیو نه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري.
السلام علیکم لودین صاحب ته او شفیق یار صاحب او میلمنو صاحبان ته سلامونه وایم.
علیکم السلام تاته هم سلامونه ورور کوم زاینه دی اړیکنی ولې دا او تاسو د نری رانز یا توبرکلوز پاره څه وایي؟
نن یو ساماده د هلمند باندې کجکی ولسوالۍ څخه مې اړیکه نیولې ده. بلې و دا شنه را سره دی یو خدای چې د تبرکلوز دا واکسین لري کنه نه بل دا چې دا څومره وخت لري یعنی د مشخص مې شې دی ودونی وخت لري کنه لري او بل دا د زکام سره هم تفاوت لري کې دا زکام یو رقم دی دلته پر سره کې دا زکام سره یو رقم دی چې دا تفاوت لري کنه لري
خا مننه ډیره کور مودان بل اوریدونکو هم راخلو پښتنه به واره بیا به ورسره ډاکټر صاحب ان تستری مشي روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري
ما سلامونه او نکلی او منه هلم چې جوړ راغ واس مزومی ار کندهار در سره وسلم
مهرباني وکي مزومی ار صاحب
مننه کوم د دغه کم نه جوړ چې د ورکشاپ د کندهار کې مزیاته ده مونږ په لرونه باید چې دغه ناروغي ته خپل کوم اولادونه چې پږي ناروغي اخته یې باید چې د ډاکټر سره نږدې معلومات شریک کړي او د ډاکټر په مطابق باندې هغه درمل ورکول شي که بعضې داسې دي په خپل سر باندې درمل ورکول کېږي هغه بیا نور ناروغي د ماشومان ته پیدا کیږي. ما دا شیدلی دي په خپل شخصي روغتونونو کې وایي مثلا ما بچی دغه رقم دی دغه سې ټوکې کیږي، هغه په اصل کې په ډاکټر صاحب په مریضي نه خبر، هغه درمل ورکړي، هغه نور ناجوړیان ورته پیدا کړي. باید چې دې په ډاکټر سره مشوره وکړي او د تبرکلوز کومه ناروغي یا کوم نشانې چې په ماشوم کې، باید چې هغه ناروغي د ډاکټر په مشوره سره اگر درمل ورکو سی نو انشاءاللہ شب سی او دلتا دا باید ڈاکٹران سم همی لدا دا او دا تستم روختیا وزارت سخه دا خلقو اما فوهوی پا دی باشق که زیاد سکی نو انشاءاللہ خلق بون پا دی باشق که پو سی او کم ستستونز یا مشکلات سی اگر با حل سی او دا اگر ترسنگ باید چی اکمت پا دی که حلی زلی وکی او درمل خلق تا تبزی کی او دا اگر ترسنگ ڈاکٹران دې حق له خلکو ته معلومات ورکړي نو ان شاء الله دا مرزي به مرګ هیواد څخه ورکستوي.
ډیره ډیره مننه مظلوم یار صاحب، سلامت او صحیح وو. اما په هوای مهم دی په همدې هدف موږ هم هر یک شنبه یو سات پښتو یو سات دری خبرونه لرو، بیا غا د شپې له خوا او سبا د ورځې تکراریږي. هم چې مجموع کې پونې کې شپږ ساعته یوازې ازادي راډیو په بیلابیل عامو ناروغیو باندې خبرې کوي او ستاسو په ټکو او ټینګار اما په هوای مهم دی. کور مو ودان. ډیره مننه ډاکټر صاحب امیرزاده. مخکې له چینو اوریدونکو ته نوبات ورکو، تاسو دغه دوه اوریدونکو پر پښتنو باندې تبصره وکي، بیا به مخته ځو. اسامه هم له هلمند نه اړیکه نیولې وه او مظلومي صاحب له کندهار. تاسو حتمن پښتنې اوریدلې، مهرباني.
کور مدان. اسامه صاحب د کجکی نه پښتنه درلوده چې دا ناروغي واکسین لري که نه لري. واکسین لري خو هغه ماشومانو ته چې له مور نه زیږیږي یا پیدا کیږي دی اواله هفته کې باید واکسین په روغتیایي مرکز کې ورته ولګول شي او دا وخت لري، بلې تر 15 کالو پورې ماشوم ته معافیت ورکوي. یعنی په هغه پرمختللې یا شدیده ناروغي لکه مینوجایتس یا د دماغ په ټی بی او د وجود په ټی بی نه اخته کیږي، په هغه شدیده تبرکلوز نه اخته کیږي. بل دا چې زکام سره تفاوت لري که نه لري، بلې هو، زکام یو موسمی مرض دی چې مریض ورسره پرنجیږي او پوزې بهیږي، نو په دې تبرکلوز کې داسې نه ده. بل دا چې مسلمیار صاحب یو مظلومیات د کندهار څخه پوښتنه درلودی چې وایي خلک خپل سار یا ډاکټر په خپل سار درمل شروع کوي. په کندهار کې هم موږ یو ښه منظم سیستم د عامې روغتیا په حمایت سره لرو چې هلته ټولو روغتیایي مراکزو کې د تشخیص او تداوی مراکز هلته موږ لرو او کوم کسان چې د ناروغۍ نښه نښانې په ځان کې ویني یا چې فکر هم نه کوي چې په تبرکلوز اخته وي، چې کله مرکز د روغتیایي مرکز ته مراجعه وکړي ډاکټر خامخا پوښتنه ترې کوي که چیرې مریض وټوخېږي، خامخا دا پوښتنه ترې کوي چې څو موده کېږي چې ټوخېږي او خراش کې لري که نه لري، که ولري بیا د تبرکلوز څنګه ته یا امربوطه او کوټې ته یې معرفي کوي او دوا انشاءالله تشخیص او تداوی ورته کیږي.
کور مو ودان ډاکټر صاحب میرزاده، سلامت اوسئ. ډېره مننه. راځئ چې ورو ورو بحث سره راټول کو. ډاکټر صاحب مارج، تاسو ته به بیرته راسو. مخکې تاسو اشاره ورته وکړه او ډاکټر صاحب میرزاده هم چې تبرکلوز یا نری رنځ له جدي ساري ناروغیو څخه دی، نو دا بس هم ډیر مهم دی چې له اخته ناروغ سره څه ډول چلند وکړو. د افغانستان د کورنیو ستونزو ته مخکې اشاره وشوه چې غریبي د بېوزلي د پیوه کوټه کې د شپې لخوا خصوصا په ژمي کې مثلا داس 12 کسان سره راټولېږي ویده کیږي او د دې وس هم نه وي چې خلک دوه درې کوټې سره ګرمي کې، هغه یوه کوټه هم ډیره په سختۍ سره ګرموي، برق او ګاز او دغه نور سهولتونه هم نشته. څنګه د یو مریض پالنه وشي کله چې تشخیصیږي چې یو کس نری رانز یا تبرکلوز نیولی دی یا نارینه یا میرمنه؟ د کورنۍ غړو ته څه کول پکار دي؟ تر څومره وخته پورې هغه ځان ته یا ګوښي ته وساتي یا بیا له څه مودې وروسته بیا کولی سي چې هغه سره ګډ ژوند وکړي، مثلا په یوه کوټه کې ورسره کښته پورته سي؟ ډېره ښه پوښتنه
ده. البته که چیرې یو ناروغ په کورنۍ کې په نری رانز اخته شوی نو د ګوښه کېدو موده یې معمولا له 9 ورځو نه تر 3 هفتو پورې ده. یعنی له دې په دې شرط باندې چې دوا ورته یعنی درمل ورته پیل شوي، له هغې ورځې درمل پیل کېږي تر 9 ورځې پورې یا تر 3 هفتو پورې کېدای شي ناروغ ګوښه وساتل شي. که چېرته ناروغ په دغه مرحله کې دغه ورځو کې نورو غړو سره د کور تماس راځي، نو بهتره داده چې پزه په البته مخ په یو ماسک باندې وتړي تر څو چې د مرض نورو ته انتقال نه شي. دای شرطه او پس درې میاخته نه نو بیا کې د نور او د کورنۍ له نور غړو سره یو ځای ژوند وکي په مرحله کې ساري توب لمنځي. بل خبردار کچيري یو ناروغ په کورنۍ کې په ناروغي باندې اخته سي د کورنۍ ټول غړي باید تشخیص او تداوی مرکز ته مراجعه وکي. لکه امیرزاده صاحب سی ویلي په دې خبره ډېر ټینګار کوم د هیوادوالو ته که څوک د ما خبرې اوري دغه راسه کې چې واقعا د نري رنځ د تشخیص او تداوی سیستم په افغانستان کې بهترین سیستم ده. هغه سیستم چې زه دا اوس په لندن کې د ناروغانو سره کله کله تماس لرو ورسره راځي زمونږ ماشومان کله ډېرې پیښې لیدل کېږي په هفته کې یو دوه پیښې زه ګورم. نو دغه سیستم زمونږ یو وړکی فرق لري. هغه دا ده چې موږ دلته پی سي آر معاینه ورته وایي یا موږ د مایکروب ډي این اے تفتن معلوموو په څو ساعتو کې. خو دا په افغانستان کې نه کېږي. اما په افغانستان کې پرته له دې نه نور هیڅ تفاوت د تشخیص او تداوی نشته. په موږ استاندار باندې چې لندن کې کېږي د افغانستان په هر ولسوالۍ کې هم کېږي. دا د ډېر خوشبختي او خوشحالۍ ځای ده. نو که چېرته د کورنۍ نور غړي دفتن باید حتما باید مراجعه وکړي تشخیصیه او تداوی مرکز ته د توبرکلوز مراجعه وکړي تر څو دوی تشخیص شي دوی کې هم ناروغي موجوده نه وي. ځکه حتمي ضروري ده که چېرته یو ماشوم وړکی له 15 کلو کمی او په تماس کې وي نو حتما باید هغو ته دوا پیل سي. یا زړو کسانو ته، یا کسان چې په شکر باندې اخته دي کورنۍ غړي، یا کسان چې حامله یې حمل ولري په کورنۍ کې، یا اغوی سی په مخدره مواد باندې اخته ای داسې دوی باید حتما مراجعه وکړي. بل دا چې ناروغ ته باید زیات دوه خمس یا دونه وخت پروتین باید ورته پیل سي. خوړو کې باید لږه اندازه تغییر داسې نسبت د کورنۍ نه نور غړو نه دغه خوړو باید وکړي. البته لږ پروتین ورته زیات سي، دال نه خود لوبیا هغه ارزان ترین نشه سي یا شي سي مهمه نه ده. خو په دې شرط په لی بابي دا باید ورته پیل سي. هغه ناروغ ته په زیات اندازه باندې باید ورکړل سي تر دغه شپږو میاشتو یا یو کال پورې تر څو چې دغه ناروغ ته دوي کېږي.
او ډاکټر صاحب مارج یو بل بحث هم ډیر مهم دی. البته په هرو دواګانو کې دغه ټینګار کیږي، خصوصا د توبرکلوز په برخه کې داسې ویل کیږي چې دغه کومې ګولې چې تجویز کیږي یا کومه دوا چې تجویز کیږي د ډاکټر صاحبانو لخوا نه په هغه کې باید وایي قضایی را نسی. که چیرته قضایی راځي حتی ځینې وخت ویل کیږي چې باید هغه دوا یا هغه دوز د دوا له سره پیل شي. دا څومره مهمه ده چې دغه دوا په دوامداره توګه او د ډاکټر صاحب له نسخې سره سم هغه دوزونو یا وختونو ته په کتو سم استفاده شي او رښتیا هم قضایی داسې زیان اړوي چې ممکن له سره هغه تداوی پیل شي.
ډېر ښه پوښتنه ده، په ځای یادونه ده. واقعا هر ناروغ باید خپل دوا په منظمه توګه وخت اخلي. حتی په غربي مملکتو کې لکه زیست بوسیګم په لندن کې دلته موږ ډاټس ورته وایي، یعنی هغه مستقیم ډایرکټ ابزرویشن ټریټمنټ ورته وایي، یعنی مستقیما هغه ناروغ موږ په تلیفون کې یو اپس لرو هلته ورسره تماس کې ورسره روزمره سره کله هغه دوا اخلي موږ ته لیکي چې موږ یا موږ یې ګورو چې هغه ناروغ دوا اخیستی ده. نو په افغانستان کې هم یو اندازه په خارو کې دا سیستم موجود و. نو دا ډېره اساسي او مهمه خبره ده چې ناروغ باید خپله دوا منظم وخت په دوه دلیلو باندې. یو دلیل دا ده چې دغه ناروغي کېدای شي مقاومت پیدا کړي دغه دوا په مقابل کې، یعنی مقاوم تبرکلوز پیدا شي. مقاوم تبرکلوز ډېر خطرناک ده، سل په سل د مرګ سبب کېږي. او بل خبره دا ده چې دغه بیرته تکرارېږي او دا د جامعه کې د ناروغي د سرایت سبب کېږي. په افغانستان کې باید زه یادونه وکړم چې د کشمیر ما سره موجود دي په کال کې، البته کشمیر د دقیقې نه دي، یعنی شاید له دې زیاتې وسی. خو د 10000 کسان تر 15000 کسان په دې مړکیږي متاسفانه. نو دا او اکثره خزي دي چې مړکیږي هغه خزي چې حمل لري یا ماشوم ته شدي ورکي او یا ماشومان دي. نو بدبختانه دل لپاره دغه دل لپاره چې نور انسانان ته موږ ضرر ورنه رسو، بهتره ده چې خپل دوا باید په منظم شکل باندې وخت سي.
بله ډاکټر، دغه د ګوښیتوب په بحث کې یو موضوع یادوم او بخښي چې استاذ خبرې مې قطع کړې. آیا اړینه ده چې د ناروغ کاسه او پیاله او هغه نور لوښي چې استفاده کړي دا هم سره بیل کو او کنه هغه پروانه کې ځکه تاسو ویل چې د تنفس له لارې استفاده کیږي، دغه د ګوښیتوب پر مهال چې تاسو له نه ورځو نه فکر کوم تر درې اونۍ پورې موده وبلله، په دغه وخت کې څومره اړینه ده چې د ناروغ هغه لوښي چې استفاده کوي د خوړو او څښاک لپاره هغه سره بیل کړي؟
بهتره ده چې بیل سره او پریمینځل سي په صابون باندې. زه دغلته غواړم تاسو دغه فرصت نه استفاده وکړم. بدري خبرې نورې مکمه بهتره ده زندګه کاسیو په لاره په درې هفتو کې بیلی سي او د خپل پریولل سي پریمنزي او پس یې نه سي پریولل بیا مرته کې خود سي دا ډیره مهمه خبره ده. د دې تبرکلوز سببی عامل دماغ په مقابل کې هیڅ مقاومت نه لري. یو ور خوشبختي دماغ د مملکت ده سیمه مملکت لمر لري. کدا د مملکت غریب وای او دا په اروپا کې وای نو زم اطمینان سره درته وایم چې په هر دوه انسانانو کې به یو په تبرکلوز نه مړ کېده یا اخته کېده ځکه دلته تصور ډیر ده. هلته خوشبختانه مرګ ډیر ده نو که چېرته دا د کو دوخي لمر سره مواجه شي مرته کې بدل شي مکروب مړ کېږي. لوخی باید صابون پریمیدل سی، کالی باید صابون پریمیدل سی او اوار سی مرتا. دی کورنی دی نور وڑو کالی هم باید اوار سی، مرتا باید واچول سی، پل مر باید باید وچکل سی. او پا افتا که یه واری اقل باید یا که کده سی دیگه دری افتو که دوگ زلی دا دی کور کالی طول دی گلم و کالی رو پشمول بنده، سترانجی پشمول بنده، دا طول مرتا دیونیم سات لپاره، یونیم سات کفایت کهی. دیونیم سات لپاره مرتا واچول سی در میکروبونه لمنزه زیر که. برای علاوه لغنه کرکی کنی باید خلاصی پیخو دستی دی دو ساتو لپاره باید کرکی خلاصی پیخو دستی دی دو کرکی ولی دو طرفه کرکی ولی خطر که کنی اگه یو طرفه کرکی او دروازه باید خلاص پیخو دستی در اگه وزی دا باید دی دو ساتو لپاره هر روز باید در کارو سی نو په دغه ترتیبه باندې میکروب کنټرولیدای شي ورسره. نو معمولا میکروب د تنفس لارې نه انتقالیږي. ما په پایل کې ویل چې دا میکروب ډیر وړکای ده. دغه وړکتوب پراتیجه کې د ډېرې مودې لپاره د څو ساعتونو نیولې تر څلورو میاشتو پورې دا په کوټه کې پات کېدای شي. که چېرته دا کوټه نمناکې وي هوا یې تخلیه نه شي پات کېدای شي نو دا زر د یو سړي نه بل سړي ته انتقالېدای شي په کسانو سره ته اوسېږي سره. نو بهتره دا چې دغه تدابیر ورته اضافه ونیول سي. د صابون استعمال د لاسونو مینځل دا ډېره مهمه ده او د کالیو مینځل د صابون په واسطه په کورنۍ کې سیسو تبرکلوز اخته وي مهمه ده. اما که چېرته بیا پس له درې هفتو نه وي بیا تفاوت نه کوي فرق نه لري کیدای شي ټول شان سره شریک کړی سي اته خوب او اغام کیدای شي سره شریک وي کوم اغه نه لري خطر نه لري. اما په دې هفته کې باید تدابیر ورته نیول سي.
کور ودان مارج صاحب ډېره مننه. سلامت اوسئ ډاکټر صاحب. امیرزاده دغه درملنه باندې به لږ دره تم شو. د ناروغ په پالنه باندې ډاکټر صاحب مارج رڼا واچوله. درملنه څومره وخت نیسي د توبرکلوز او آیا لازمه ده چې دغه درملنه په روغتون کې وي او کنه په کور کې دننه هم دغه درملنه امکان لري؟ موده یې مشخصه کوي چې لدرې یونه تر څومره وخت پورې لازمه ده د توبرکلوز درملنه ده.
مدان جناب لودین صاحب اول خو مارش ته باید واضح حکم شه د افغانستان صحی سیستم کې هم دا اوس موږ پی سی آر نور چې ځان دی نه اکشن کوي د کومو چې جین اکسپور ته ویلې دا په افغانستان کې اوس تقریبا یو سل سالویخ نه اضافه موږ ماشینا لرو په ټول افغانستان کې. دا بل دا چې د تداوی د درمالو په ارتباط مهدو وي چې د روغتیایي سازمان د توجیه په اساس او زموږ د عامې روغتیا وزارت او د نړۍ د کنټرول ملي پروګرام دغه راهنمودونو په اساس د ساده یا حساس توبرکلوز ته چې په ټول افغانستان کې مریضان په توبرکلوز اخته کېږي تشخیصېږي شپږ میاشتې دپاره تداوی ورکول کېږي. شپږ میاشتې دپاره تداوی ورکول کېږي او هر دوه میاشتې پاسته یعنی اول دوه میاشتې یو ډول دوا خوري چې څلور دواګانې په یو رقم ګولېګري نه هدف په وزن ورکول کېږي او دوه میاشتې پاسته بیا د ناروغ که چېرې په د سږو په توبرکلوز اخته وي هغه بیا ځي خراش کې معایناتو ته د معایناتو ته په کتو بیا هغه معاینات ورته کېږي. که چېرې مریض منفی شوی یا خراش کې د فعال توبرکلوز نه په غیر فعال په منفعل شکل بدل شوی وي یعنی مریض منفی شوی نور ساری بیا نه وي او تداوی بیا بدلېږي بیا دوه رقمه ګولۍ چې په یو رقم تابلیت کې ځای په ځای شوی ده رقم د مریض د بدن وزن په اساس مریضانو ته ورکول کېږي او شپږ میاشتې دپاره تداوی کېږي. په هغه ناروغان چې د هډوکو او د مینینجایتس په توبرکلوز اخته وي د دماغ په توبرکلوز اخته وي دو ته تقریبا یو کال لپاره تداوی ورکول کېږي. د مقاوم توبرکلوز بیا بېل حساب دی د هغې تداوی اوس اوسنۍ تداوی شپږ میاشتې هم ورکول کېږي تر نو میاشتو پورې او پخوانۍ تقریبا تر شل میاشتې پورې موږ مقاوم توبرکلوز ته تداوی کول.
کور مو ودان ډاکټر صاحبانو دا چې د بحث وخت نور اجازه نه راکوي چې مخته لاړ سو نو بحث پای ته رسوو. کور ودان یو ځل بیا له خپلو میلمنو د کابل طبي پانتون له پخواني استاد احمد الدین مارج صاحب نه او د مقاوم تبرکلوز د څانګې له مسؤل ډاکټر هاشم خان امیرزاده سب څخه ډیره ډیره مننه اوریدونکو له تاسو نه هم مننه چې اړیکه مو ونیوله دا بس هم دلته پای ته رسو
د بیا ر زندګې نور تیر شا او د بندا دی بندګې نور تیر شا غلامی د خپل بدار کوا دنیا کی او د غلام نور تیر شا الله منا دی غم جن کل یا کیم جانا د غم جن شاعر نور تیر شا نظر غشی دے یا جل غشی دی نہ جڑی گم اس میں کھڑلی تے تو جل غشی دی نہ جڑی گم نظر غشی دے یا جل غشی دی نہ جڑی گم اس میں کھڑلی تے تو جل غشی دی نہ جڑی گم اس میں کھڑلی تے تو جل غشی دی نہ جڑی گم
I'm not afraid.